کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، په دې هله چې رو جوړی زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري افغان حکومت د کابل، ډیلی او د کابل او څو نورو ښارونو ترمنځ د هوایی دلیز د پرانستلو وروسته غواړي د کابل جدې ترمنځ هم بله اونۍ د افغاني تولیداتو د لیګلو لپاره هوایی دلیز پرانیزي. قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اوري. اوس ته خبرونه زموږ همکار سید بختیار شاه وړاندې کوي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره د یو کال د اوربند منل ته چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر په مشرۍ یو هیئت په رسمي سفر پاکستان ته تللی. او د چین جمهور رئیس وایي هیله لري چې امریکا او شمالي کوریا به د مشرانو هغه موافقه عملي کړي چې په سنگاپور کې پرې د دغو دواړو ملکونو مشرانو روغه جوړه کړې وه. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي که طالبان منی افغان حکومت په بشپړه توګه تیار دی چې د دې ډلې سره اعلان شوی اوربند یو کال دپاره وغځوي. جمهور رئیس اشرف غنی چې د هلمند ولایت د سولې د کاروان د غړو سره لیدلو ته تللی و د سولې مذاکراتو ته خپل آمادګي څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې طالبان غواړي ورسره د سولې خبرو ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر په مشرۍ یو عالي رتبه هیئت پرون اسلام آباد ته رسیدلی. په دغه هیئت کې د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس هم شامل دی. د افغانستان مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د مشرانو سره کتلي دي. دغه مقاماتو ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اختلافونو او د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د کامیاب اوربند په باب مذاکره کړې دي. د افغانستان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د ښاغلي اتمر په مشرۍ د غایت نیت لري چې د پاکستانی مقامات نه غواړي چې طالبان په دې قانع کړي چې د اوربند وخت اوږد کاندي. د چین جمهور رئیس شي زینګ پینګ ویلي دي د هیله لري چې امریکا او شمالي کوریا به هغه موافقه عملي کړي چې د دغو دواړو ملکونو مشرانو پرې د سنگاپور پالي غونډه کې روغه جوړه کړې وه. د چین د جمهور رئیس له قوله ویل شوي چې هغه د غالي غونډه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي مسایلو د سیاسي حل دپاره یو مهم ګام بلله دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. امریکا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا نه وتلې او هغه د سیاسي تعصب یو مرکز بلله دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هیلي ویلي دي موږ دا اقدام دې دپاره وکړه ځکه چې زموږ تعهدات موږ ته دا اجازه نه راکوي چې په داسې یو مرکز کې پاتې شو چې د بشر حقوق یې مسخره کړي او هم پکې داسې غړي شامل دي لکه وینزویلا، کیوبا، چین او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت چې هلته په دغو ملکونو کې د بشر د حقوقو نه سرغړونې روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرینې کې هیلي د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا له دې قبل هم اعتراضونه کړي دي چې د اسرایلو په مقابل کې د تعصب نه ډک دریز غوره کړی دی. د مهاجرو د چاورو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تیر کال په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک د جنګ، تشدد او نورو ظلمونو له کبله د خپلو کورونو نه تښتیدلي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپ ګراندی پرون د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبر اعلان ته وویل دغه شمار د 2018 او 2018 کال نه 3 میلیونه زیات شوی دی. د ویل تیر کال د 14 میلیونه نه زیات خلک په نړۍ کې د روانو بحرانونو او د هغو بحران له امله بې ځایه شوي دي چې حل نه لري. ګراندی وایي د مهاجرو په دریو کې دوه برخې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت دي. د سعودي عربستان په ملاتړ د یمن حکومتي قواو پرون د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې د حدید په ښار کې په هوایي میدان سخته حمله کړې ده. عیني شاهدان وایي په دې تهاجمي برید کې د ځمکې او هوا نه د هوایي میدان په محوطه کې د یاغیانو په سنګرونو سخت ګرزارونه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د تېرې هفتې راهیسې په حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ځکه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي چې دوه هفته کېږي د حدیدې ښار نیولی دی. حدیده دغه ښار بند د دغه ښار بحری بندر د یمن اساسي لاره ده، او ایران اوس نیت لري چې د خپلو توغندیو وبخي، او ایران اوس نیت نه لري چې د خپلو توغندیو واټن چې 2000 کیلومتره دی او د ملک د حفاظت لپاره کافی دی نور زیات کړي. د ایران د سپاهي سپاهداران انقلاب او قومندان پرون د سیشنبه په ورځ دا خبره کړې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس د تورن جنرال علي جعفري له قوله لیکلي دي، مونږ کافي طاقت لرو چې د خپلو توغندیو واټن ظرفیت لوړ کړو، خو ځکه دا پالیسي دښمن زیاتره توغندي زموږ هدف فعلي توغندي په هدفونو په ساحه کې دی.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. افغان حکومت د کابل، ډلهي او د کابل او څو نور ښارونو ترمنځ د هوایي دلیز د پرانستلو وروسته غواړي د کابل جدې ترمنځ هم بلونی د افغاني تولیداتو د لیږلو لپاره هوایي دلیز پرانیزي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ.
مالی او بانکداري په چارو کې د جمهور ریاست د سلاکار دفتر ویان سمیر رساوي چې افغان حکومت او سعودي چارواکو د کابل او جدې ترمنځ د هوایي دلیز د پرانستلو لپاره یو موافقه نه ورځي وړاندې لاسی کړی ده. ښاغلی رساد سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالان ته ویل چې د دغه موافقه لمخې به د کابل او جدي ترمنځ الوتنی بل اونۍ پیل شي. افغان حکومت د 2018 کال په همدې میاشت کې لومړی د کابل او نوی ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانیست، چې بیا وروسته د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو لړۍ د کندهار او ممبئی د ښارونو ترمنځ هم وغځېدله. همداشان افغان حکومت سوداګرو په غوښتنه په روان کال کې د کابل او استنبول او کابل او استانې ترمنځ هم هوایي دهلیزونو خدمتونه پیل کړل. ښاغلی رساوي چې د کابل څخه د سعودي عربستان د جدي ښار ته به په لومړۍ الوتنه کې 1500 کیلوګرامه زیتون واستول شي.
موږ په مجموعي ډول د سوداګرو 2600 ټنه مالونه چې تازه او وچې میوې، انجا، لاسي صنایع او قالینې هندوستان، قزاقستان او ترکیه ته استولې دي، چې د اختر څخه وړاندې شاوخوا 9 ورځې مخکې د افغانستان او عربستان ترمنځ هم موافقه لاسلیک شوې ده.
په مالی او د بانکداري په چارو کې د جمهور ریاست د سلاکار دفتر د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې افغان حکومت د هوایي دهلیز د الوتنو له لارې په سلو الوتنو کې $150 میلیون په ارزښت مالونه دغو درې هیوادونو ته استولې دي. دا دفتر وایي چې بله اونۍ به متحده عربي امارات ته هم د هوایي دهلیز له لارې د افغان سوداګرو ولیکتول شي. همداشان خغلی رساوی چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادو ته هم د افغان سوداګرو مالونه د هوایي دهلیز له لارې واستي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان بهرنیو هیوادو ته د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو له لارې د افغان سوداګرو د مالونو لیږد د افغانستان او دغه هیوادو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو او افغان سوداګرو ته د ګټې د رسیدو لپاره مهم ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د ملي اقتصاد د پیاوړي کېدو سره ډېره مرسته نشي کولی. د اقتصاد د پونزي او وسط محمد علي مشل امریکا اشتر راډیو ته ویل چې افغان سوداګر چې داوی دالیس د خدمتونو لارې کوم مالونه بهر ته سي دا مالونه ډیر قیمتي نه دي.
اولاً برای ایکونک
لومړی افغان حکومت باید ډیر جدي اقدامات د دې لپاره وکړي چې صد صادرولو لپاره لري. د دې لپاره چې د افغانستان توکي دومره ګران نه دي نور لارې د صادرولو لپاره ولټول شي، خو بیا هم په راتلونکي کې افغانستان ته یو اقتصادي مزیت به لزان سره ولري.
د اقتصاد دغه استاد وایي چې حکومت باید صادراتو د زیاتېدو لپاره نورې لارې هم تجربه کړي، خو افغان حکومت وایي چې د هوایي دهلیزونو په برخه کې د حکومت مصرف شاوخوا $1.5 میلیون ته رسیږي، چې په ترڅ کې د سیمې د هیوادو مارکیټونو ته $150 میلیون په ارزښت مالونه لیږدول شوي دي، چې دا پخپله په ملي اقتصاد او په ځانګړي ډول پر کلیوال اقتصاد ډېر اغیزه
پرې. د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې ډاډه دی طالبان د موقت اوربند تجربې کول وروسته د سولې د خبرو په اړه غور وکړي. په موکړي د ازادۍ رادیو د خبريال دی رپورټ ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له پروسې اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالان ته وویل چې افغان حکومت په میړانې اوربند اعلان کړ او خی مدیریت هم کړ. د خغلی مرتضوی په خبره د موقت اوربند تجربه ته په کتو دوی مطمئن دي چې طالبان به د سولې لار خپل کړي.
برای اولین بار تا 40 سال بود که مردم نفس راحت
دوی په تیرو څلوېختو کلونو کې د لومړي ځل لپاره خلکو راحت نفس وکاګ. سوله اور بند تجربه کړل. زه ډاډه یم چې طالبان به د خلکو د دغه احساس په مقابل کې نه ودرېږي. په دې برخه کې به غور کوي، ځکه د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د جمعي احساساتو په مقابل کې د درېدو په معنا دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روژې د میاشتې له 20 څخه د اختر تر 15 نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه او په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه. خلکو هم له اوربند څخه په استفادې د اختر په ورځو کې په آرامه زړه خپلې خوښۍ ونمانځلې او د جګړې له ښکېل خواوی د اوربند دوام غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغې وروسته د لسو نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ، خو طالبانو اوربند ونه غځاوه بلکې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو حملو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل صلاحیت بل چاته ورنه کړي او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو واک په خپل لاس کې واخلي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د افغانستان په اړه پریکړه د بهرنیانو کار نه دی او له دې سره به په هیواد کې ستونزې لا پسې ډېرې شي.
مونږ د افغان مسله طالبان نه غواړو چې په خپل صلاحیت بل څوک ته ورنه کړي او په مساوي د افغانانو مسله مخالفینو
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر طالب قومندانانو په حواله راپور ورکړی چې دا ډله غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره. یا د ورځپاڼې د یوه طالب قومندان له قوله لیکلي چې که دوی له امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي، حاضر دی چې د حکومت د سرنوشت په اړه له افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نامنیو په قندوز کې د طبیعي ځنګلونو وهلو ته لاره واره کړې ده. دا چې څنګه په موکړي د تفصیل لپاره د ګل رحیم نیازمن رپورت ته چې د کندوز نه راغلی.
د کندوز د طبي ځنګلونو زیاته برخه په زراعتي ځمکوړول شوې ده. له دغه ځنګلونو څخه ټولي وسلواله ډلې غیر قانوني استفاده کوي. ځینې خلک د ځنګلونې لريخي وباسي او په ځمکه کې کښت کوي. د کندوز د قلیزال او امام صاحب په ولسوالیو کې 80000 هکتار ځمکه کې بې ثمره او د علي آباد، چاردری او خان آباد په سیمو کې 21000 هکتار ځمکه کې د پستې طبي ځنګلونه ولاړ دي. په امام صاحب کې د بې میوې ځنګلونو په منځ کې یو شمېر خلکو کلی جوړ کړی او ونې له بیخو باسي. د کندوز د زراعت رئیس محمد منیر نیازی وایي چې د دولت لولکې وتلې سیمو کې خلک د ځنګلونو څخه غیر قانوني استفاده کوي.
در اکثر نقاط که تحت تصرف ما نیست مردم از جنگل استفاده میکنن، استفاده غیر قانونی.
هغه سیمه چې د دولت تر ولکې لاندې نه دي خلک له ځنګلونو څخه غیر قانوني ګټه اخلي او څوک چې ځنګلونه وهي او څړځایونه اړوي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. هغه وایي چې له دغو ځنګلونو څخه غیر قانوني وسلوالې ډلې د پام وړ عاید لري او خپل جنگي امکانات له دغو عایداتو پوره کوي. د امام صاحب او تاجکستان ترمنځ د امو د سین پر غاړه په زرګونو هکتاره ځنګل کې چې د افغانستان برخه کې دی خلکو کورونه جوړ کړي او ځمکه یې زراعتي کړې ده. د زراعت یو تن مامور هاشمی وایي
400 فامیل د داخل جنگل است، کلش خانهشون د داخل جنگل است یا کلشون هر کدام یزي 20
د ځنګل په منځ کې 400 کورنۍ ژوند کوي. هر کورنۍ د خپل وس مطابق 1.5 جریبه، 40 جریبه او 40 جریبه ځنګلي ځمکې زراعتي کړي دي. ترڅو دغه زورور او وسلوال خلک له ځنګل و نه وستل شي، د ځنګلونو د وهلو مخه نشینی ول کېده. هاشمی وایي چې دوی په دې نه دي توانیدلی چې په قندوز کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د امام صاحب یو تن اوسیدونکو اختر محمد د ځنګله د قطع کولو په اړه داسې وایي.
د دې ځنګلونو حاصلات د هغه خلکو مربوط کیږي چې په هغه منطقو کې اوسیږي. البته دا سیمه دغه منطقې مالدار دي، دوی زی په خپل سر باندې د ځنګلونو وهي. د سرحدي پولیسانو ته هم حق ورکي، کومه منطقه د سرحدي پولیسانو مربوط کیږي هغوی ته هم حق ورکي، کومه منطقه د طالبانو مربوط کیږي طالبان ته خپل حق اخلي، او کومه منطقه د اربکیانو په مربوط کیږي ازبکیان خپل اخته نه اخلي چې کله دا د امام صاحب یا د شیرخان بندر نه حرکت کوي چې د شاروالۍ نه نیولې تر قندوز دروازې پورې دا ټول خپل حق ته نه اخلي لکه لوخې سولې خمشې سوې غزل لرګي سول د سنځلو ونې سوې البته سنځلو ونې بیا زیاتره د خوجې غار او انقلاب دشت قلال لارې نه تخړ ته ډېر زیاتې زی
په قندوز کې وسلواله ډلې له مختلفو لارو د جګړې د مصارفو د پوره کولو لپاره استفاده کوي د قندوز اوسیدونکو وایي چې په کلو کې د دولتي مامورینو ځمکه بیت المال اعلان کړي د پښتو د شول پر وخت له خلکو د راټولو کړو پښتو لسمه برخه اخلي له موسمي میوه او زراعتي نورو فصلونو څخه عشر ټولوي له مخابراتي شبکو باج اخلي د برېښنا مصرفي پیسې طالبان اخلي او په ځینو سوداګرو باندې هم نقدي پیسې حواله کوي د هغه کسانو ځمکه چې طالبانو نیولې وای چې د غټولي هغه لارې دي چې د طالبانو د جګړې مصارف ترې په لاس ورزي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا راځي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د هلمند نه کابل ته د سولې د ولسی حرکت رسیدلې ډله په کابل کې د میشتو یو شمیر مهم سفارتونو او نړیوالو ادارو غواړي چې په افغان ولس کې د تفرقی اچونې او د لاسوهنې ډډه وکړي په موکړی د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان رپورټ
له هلمند کابل ته د سولې د ولسی حرکت رسیدلې ډله وای په پلان کې لري چې روان اونۍ په کابل کې د امریکا پاکستان ایران انګلستان او روسي سفارتونو او د ملګرو ملتونو ادارې مخې ته د پرلت خیمه ووهي د دغه ډلې ویان بسم الله دوست د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به له دغه سفارتخانو او ادارو غواړي چې د افغانانو په چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي
نور دی افغان ولس کې تفرقه نه چي همدا چې نور دی افغان قومونه نه سره ویشي همدا چې نور دی د پښتون و هزاره خبرې نه کوي همدا چې نور دی زموږ په منځ کې دغه د پښتو درې پروژې نه پلي کوي دغه زموږ غوښتنې دي دا غوښتنې به موږ په جدیت سره او په قاطعیت سره وړاندې کوو او مخته به ځو تر څو چې په دې ومنو
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي اته دیرش ورځې وړاندې له هلمند پلي روان شوي وو او له زابل کندهار غزنی او میدان وردګو ولایتونو څخه له تیرېدو وروسته تیره ورځ کابل ته را ورسېدل د دغه ولسی حرکت غړي شاوخوا 200 تنو ته رسیږي دوی وای ټاکل سوی له ولایتونو یو شمیر روان کسان هم له دوی سره ملګری سي او وروسته به د سولې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خپلې مدني غوښتنې او منډو ترلو ته دوام ورکړي د سولې لپاره دغه هڅې داسې محل کېږي چې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربان وسو چې یو شمیر طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته راغلل چې دغه اقدام د عامو افغانانو له تود هرکلي سره مخ سو بلخو د افغان ژغورنې غورځنګ غړی او د سولې فعال اصرار کریمزای له دغه اقدام هرکلی کوي او وای د سولې په اړه د افغان حکومت او نړیوال ټولنې دریز روښانه ده او دوی باید خپل پیغام طالبانو ته یوسي
دا خبره که بیا هم کو چې جنگ کې ډېر سفارتونه ښکیل دی او ډېر خلک لاس وهنه کوي فکر کوم نور به دا خبره ناسمه وي ځکه اوس خبره یوازې طالبانو ته متوجه شوې ده چې ملت ټوله غواړي دولت د سولې نیت لري جدي ګامونه پورته کړه او طالب په وړاندې بیا هم ډېر بې فنایي کوي او نه غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي نو زما په نظر باندې ټول تمرکز په دې باندې پکار چې طالبان نه باید وختنه وکړي چې خپل دریز د ملت په وړاندې باید نور روښانه کړي
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار وای خود جوش ولسی حرکتونه له سولې سره مرسته کولای شي خغلی زیدیار چې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې سپارښتنه وکړه چې دغه حرکت باید د سولې پیغام وسلوالو طالبانو ته هم یوسي او دوی دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره اوربند او سوله وکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
آسترالیا پلان لري چې د مهاجرو او نو اتباعو نه د انګریزي ژبې سخت ازموینه واخیستل شي محافظه کار حکومت وایي ګڼ شمیر بیا مشت شوي کسان په انګریزي ژبې معیاري خبرې نشي کولای چې د آسترالیا په ټولنه کې مدغم شي په داسې حال کې چې انتقاد کوونکي دغه بدلونونه تبیزي ګڼي پام وکړئ د فلمور سر رپورټ ته زامن مومندی درته اوروي
د 1949 کال د تابعیت ورکولو مراسم If we ask our new citizens to respect the Australian flag and swear allegiance to...
مونږ خپل نو اتباو نه غواړو چې د استرالیا د بیرغ احترام وکړي او زمونږ د حکومت مفاهیم ته د وفاداری لوړ وکړي. د استرالیا د تابعیت لومړی مراسم په 1949 کال کې سر ته رسول شوی و. د هغه وخت نه را په دوی خوا په میلیونو مهاجرو د خپلې وفادارۍ ژمنه د نوي انتخاب شوي هیواد سره وکړله. مګر حکومت وایي د احصایه ارقامو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې په استرالیا کې تقریبا 1 میلیون خلک یا د ټول نفوس 40% خلک په انګریزي ژبه خبرې نشي کولی یا اساسا په ملي ژبه باندې نه پوهېږي. پارلمان د تېرو اکتوبر په میاشت کې هغه قوانین تصویب نه کړل چې له مهاجر نه د انګریزي ژبې د سخت امتحان اخیستلو لپاره وړاندې شوي وو. مګر صدر اعظم مالکولم تورنبول په دغه پلان باندې بیا له سره کتنه کوي. تورنبول زیاتوي:
The key to successful integration into the Australian community, to economic success.
د استرالیا په ټولنه کې د متقم کېدو د کامیابۍ په اقتصادي چارو کې د کامیابۍ د هرې کامیابۍ او د ټولنیزې کامیابۍ کلي په انګریزي ژبه خبرې کول دي. څه باندې د یوې لسیزې لپاره د نوو اتباو نه د استرالیا د خلکو د ډیموکراتیکو عنانو او د موسسو په باره کې د عمومي معلوماتو امتحان اخیستل شوی دی.
The Indigenous Australians are the Aboriginal and Torres Strait Islander people.
د استرالیا بومي خلک Aboriginal او د Torres Strait ټاپوګانو اوسیدونکي دي. دوی د استرالیا لومړي اوسیدونکي دي. د طبیعت او د څو کلتوري چارو لپاره وزیر ایلن توچ جوای د ژبې سخت امتحان اخیستل ضرور دي. تو جاتوي:
One of the more important things is English language. And we need to ensure for the interests of the migrants as much.
زه فکر کوم یو د ډیرو مهمو شایانو د انګریزي ژبه ده او موږ ته په کار ده چې د مهاجرو د ګټو هم دغه راز د ټولنیز ارتباط او ډاډ ورکو چې دا د درستې ټولنې عمومي ژبه ده او دا د ټولنیز ارتباط لپاره ډیره مهمه ده. د سترې استرالیا څو کلتوري کامیابي د دې په ادغام کې ده، نه په منحل کېدو کې، مګر نه له ټولنې نه جدا کېدل دي چې څنګ په څنګ پکې ژوند کوي. مګر د ادغام معنا دا ده چې له یو بل نه څه یاد کړو، ګډ کار وکړو او خپلې تجربې سره شریکې کړو.
ګوډ مورنینګ استرالیا.
عربی په څه باندې 300 ژبو کې یوه ژبه ده چې په کورونو کې ورباندې خبرې کیږي. د انګریزي ژبې نه وروسته د مندرج ژبه ده چې ډېر کارونه اخیستل کیږي. حکومت وایي مهاجرو ته به ضرور وي چې د انګریزي ژبې د محاورې نوې ازموینه تېره کړي. مګر د ټولنیز عدالت د شبکې غړی جمال داود اندېښنه لري چې دا به ډېره مشکله وي.
This English test are very difficult to pass. It is at academic level.
ډیره مشکله ده چې د انګریزي ژبې په امتحان کې څوک کامیاب شي. دا په علمي سویه ازموینه ده او هغه کسان چې له پوهنتونونو نه خلاص شوي دي د دې امتحان سره لاس او ګریوان دي. داسې ادواري شواهد نشته ده چې دا به په دغه هیواد کې د دوی میشته کېدو ته ګټه ورسوي. بس په دې معنی نه ده چې نوې ادبا باید ژبه یاده کړي، مګر دوی څنګه باید ماهر شي.
We have to speak English to understand with other people.
یو وخت زوایا د مونږ باید په انګریزي ژبه خبرې وکړو چې یو بل وپیژنو. دا دلته اصلي ژبه ده، ځکه نو مونږ باید احترام وکړو. یو نارینه وایي که څوک په انګریزي ژبه نه پوهیږي نو ممکن نه ده چې کار پیدا کړي. استرالیا له خپلو اتباعو نه غواړي نه یوازې دا چې انګریزي ژبه یاده کړي، بلکې ارزښتونه یې هم چې په دې کې د ډیموکراسۍ او ښځې او نر ترمنځ برابرۍ ته احترام کول شامل دي. حکومت پلان لري چې په راتلونکو هفتو کې د ژبې د نویو امتحانونو قوانین معرفي
کړي. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د پولیو یا ګزړن په ناروغي اخته کیږي چې عمرونه د 15 کلونو نه کم وي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورت شلی.
روغتیایي مسولین وایي مور پلار باید خپل ماشومانو ته په منظم ډول د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد څاڅکي ورکړي چې په ګزړن اخته نشي، او هر ماشوم باید لږ تر لږه 15 دورې واکسین واخلي. ځکه هغه ماشومان چې له 15 دورو زیات د پولیو څاڅکي اخلي په ګوزن لاخته کې دوه څخه ژغورل کیږي. د قندوز یو تن ډاکټر شیر محمد شیرزی وایي چې د پولیو ضد واکسین د ماشومانو بدن د دغه وایرس په مقابل کې وقایه کوي، خو د ځینو ماشومانو بدن د پولیو د وایرس په مقابل کې زر نه وقایه کیږي او ډیر ځلې باید ورته د پولیو واکسین ورکړل شي.
دا وایرس اطفال په هغه دوره کې مبتلا کوي چې عمرونه د 15 کلو څخه ټیټ وي. معافیت جوړول په انټیبډي د عضویت پورې تړلی دی. د دې وایرس په مقابل کې بعضې اوقات د عضویت ځینې انټیبډیانې چې د واکسین د خونسا کېدو سبب ګرځي، واکسین نه پرېږدي چې په صحیح ډول باندې تاثیر وکړي، امیونیټي جوړ کړي، معافیت پورې کې جوړ کړي، نو په هغه اساس باندې که هر ځل په پولیو په کمپاین واکسین سے بے تر خبر د ټول نمو مداد چې اول ابز صاحب ایت مرات سی د ابز صاحب مرات اول سره سره بیت فار دوره کې واکسین سی.
د قندوز د کتلوی معافیت عامر غرام جیلانی عطایی وای هغه ماشومان هم په پولیو اخته کېدی شي چې په منظم ډول د پولیو څاڅکي نه وي اخیستي.
ماشوم کله چې پیدا کیږي اول ورځ دا باید د ماغه اول ورځ نه تر یو کلنۍ پورې 15 دوزه مکمل واکسین واخلي. دا ماشوم باید معاف شي د واکسین نه اور کوټیواله کې مخې دی نه چې نور د ځم کال او دریم کال او 15 کال ته داخليږي. بل متمم پروګرام چې زه د کمپاینونه دی منظم واکسین واخلي چې ترڅو د دوی معافیت لوړ شي او دوی باندې خو نه خاصه د پولیو وایرس تاثیر ونه کوي او یا په ګوزن باندې اخته نشي. مونږ نه شو ویلای چې چیرته ماشوم د غبریز یا تلور زل واکسین واخلي او هغه بیا په ګوزن باندې اخته نشي. دا امکان لري. دا خو د اپیډمي موضوعات دي. کنه کوم وخت چې کوم ماشوم مثبت واقع ویروس پیدا کیږي کېدای شي چې هم دغه ماشومان چې منظم واکسین نه اخیسته یا چیرته واکسین په معاصره توګه باندې ساتل شوی نه وي یا د واکسین کیفیت ټیټ شوی وي، بیا احتمال شته هغه هم دومره فیصدي لوړه نه ده چې وایم چې 30% د ماشوم په ګوزن باندې اخته کیږي.
د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د عیساخیلو د کلی اوسیدونکو عبدالرحمن بیا وایي چې مشر ماشوم ته د پولیو پوره واکسین ورکړی دی، خو اوس چې کوم 2 کلن ماشوم کلینیک ته راوړو یوازې 1 میاشتې په خوای یو ځل د پولیو څاڅکي ورکړي.
واکسین دا کله چې بازار ته راولو دغه د خاکنې په سر باندې دغلته ورکو بیا او نور څه کله ماشوم نه وای تولد چې بعضې ماشوم راولي د ولسوالۍ کې دغلته واکسین کوي. ما یو ماشوم بل هغه مې په خص صحیح تاغه باندې هر واده کې ما واکسین ورته کړی ده خپل ولسوالۍ کې
او دته دې نه دی کړی.
دته مې پوړه کینه کې کړی بیا مې نه ورته کړی. وه میاشت به کېږي چې قطره مې ورکړي بیا مې نه ورکړي. بعض ماشوم بس نه وای تولد تاغه ولسوالۍ ته راوړ. دا د ډاکترانو ویل چې دلته ولاغه کې کارت به مې ورکاو کنه هغه مونږ راکړي دي.
عبدالرحمن زیاتوی هیڅ پلار نه غواړي چې اولادونه یې ګوزن وهي، خو د ماشومانو په واکسین کولو کې بې پروايي د هغوی اولادونه معلولولی شي. ډاکټران وایي چې د پولیو 2 څاڅکي واکسین د انسان د سالم ژوند تضمین کوي، خو که دغه 2 څاڅکي په منظم ډول ماشومانو ته ور نه کړل شي کېدای شي اولاد یې د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. یو شمیر افغان سیاسي او جهادي مشرانو د وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د لسروزنی اوربند د مدیریت په اړه اندېښنه خولي او په دې برخه کې خپل وړاندیزونه او سپارښتنې د ولسمشر غني سره شریک کړي دي. پام وکړئ د ممتاز بهیر
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې او اوربند په اړه په ارګ کې مشورتي ناسته وکړه. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف، د سولې عالی شورا رئیس کریم خلیلی، د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق، محمد یونس قانونی او د افغان دولت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ښاغلی مرتضی وویل چې ټولو سیاسي او جهادي مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت له اوربند او د سولې له پلانونو څخه هر اړخیز ملاتړ وکړ، خو د اوربند مدیریت د سرنګوالي په اړه یې اندېښنې وښودلې او په دې برخه کې له ولسمشر غني سره خپل سپارښتنې او وړاندیزونه شریک کړي. اغول هغه اندېښنې چې د یو شمیر شخصیتونو لخوا مطرح شوې د اوربند د دورې د مدیریت په اړه پکې ټینګار وشو. په دغو لسو ورځو کې چې اعلان شوی څه ډول په ښارونو کې د اوربند موضوع مدیریت شي.
تر اوریدونکو دا زمونږ د خبرونې لومړی برخه، دویمه برخه خبرونه تاسو زمونږ د دری برخې خبرونې نه وروسته اوریدئ. زمونږ سره اوسئ.